السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د ماخامنې خبری مجله زه رضوان مراد امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي که هند د پاکستان پر وړاندې تاوتریخوالی غوره کړي نو د طالبانو او امریکا ترمنځ پر خبرو به ناوړه اغیزه وکړي د جمهوري ریاست لخوا هم په دې اړه عکس العمل څرګند شوی دی روانه نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې د افغان ولسمشر دفتر وایي هغه ځای چې د تروریستانو پټنځایونه پکښې دي د سیمې سولې او ثبات ته خطر پېښوي د انتخاباتي کمیشنرانو او دار انشا د څوکیو لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي او د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران یو لوړ پوړی قومندان وایي په دې هېواد کې د تېرې اونۍ ځانمرګۍ بریدګر یو پاکستانی و بشپړه خبرونه د افغان ولسمشر دفتر وایي هغه ځای چې د تروریستانو پټنځایونه پکښې دي د سیمې سولې او ثبات ته خطر پېښوي د ولسمشر ویند هارون چې خانسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د تروریزم سره په مبارزه کې عملي ګامونه واخلي چې سیمه ارامه سي او پاکستانیانو ته هم اقتصادي ګټې ورسیږي
نو هیله ده تر دې چې کوم بې اساس او بې بنیاده خبرې کېږي د هغه پر ځای عملي همکاري او ګامونه واخیستل سي تر څو په منطقه کې تروریزم د منځه لاړ سي
د ولسمشر د دفتر دا غبرګون وروسته له هغه څرګند سو چې افغانستان ته د پاکستان سفیر خبرداري ورکړ چې په کشمیر کې تر حمله وروسته که هندوستان د پاکستان پر وړاندې له تاوتریخوالي کار واخلي د افغانستان د سولې خبرو ته به زیان ورسیږي د زاهد نصر الله څرګندونې په داسې حال کې دي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ وضعیت وروسته له هغه نور هم ترنګلی سو چې د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې پر ملیشه پولیسو په ځانمرګي برید کې 40 پولیسو وژل سول د دې پیښې مسؤلیت پاکستان میشتې ډلې جیش محمد منلی دی په همدې حال کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان د ټولو پوهنتونو محصلین هڅول غواړي چې له خپلو ټولنو سره په تماس کې سي ډاډ رامنځته کړي او د هر اړخ او ټول شموله سولې لپاره د ملي ټیم برخه سي خلیلزاد تیره شپه ویلي چې داسې یو مرکچي ټیم ته اړتیا سته چې با اعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکښې وي د جمهوري ریاست ویاند بیا پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نسي نو د قطر په قطر کې د فبروري میاشتې په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به د خپل پلاوی ونه لیږي د انتخاباتي کمیشنرانو او دارالانشا د څوکیو لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه شاوخوا 8 کسان په انتخاباتي کمیسیونو کې د کمیشنرۍ څوکۍ ته د ګمارنې په هدف ولسمشر ته معرفي کړي دي هارون چې خانسوري نن ازادي راډیو ته داسې وویل
فکر کوم چې و 8 نفره پورې معرفي سي و دا عذاب ده نور هم د څو ورځو ان شاء الله ټول معرفي سي او د لیست په تکمیل
تیره اونۍ ولسمشر د یوه فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه توشیح کړه او د دې قانون تر نافذېدو وروسته جمهوري ریاست اعلان وکړ چې له مخې یې د انتخاباتي کمیسیونو کمیشنران له خپلو دندو ګوښه سول د انتخاباتو د نوي قانون له مخې سیاسي ګوندونه چې له عدلیې وزارت او همداراز له انتخاباتو سره اړوندو مدني ادارو سره ثبت وي باید نوي کسان جمهوري ریاست ته معرفي کړي چې ولسمشر له هغوی څخه 14 کسان د کمیشنرانو په توګه او دوه د انتخاباتو د دارالانشا د څوکیو لپاره انتخاب کړي تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې یې ګڼ شمیر کسان وژل دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وضعیت سمولو یوازینۍ لاره خبرې دي په همدې حال کې پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هندوستان سره اړیکو سمولو په برخه کې مرسته وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک لیږلی دی دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په دوو جلا پیښو کې په هندي کشمیر کې پر ملیشه پولیسو او پوځي سرتیرو په حملو کې ګڼ شمیر کسان ووژل شول. هندوستان د دغو حملو پلا پر پاکستان چولې ده او خبرداری ورکړی که د دې حملو غاښ ماتونکی ځواب به ورکړي. پاکستان دا حملې غندلی دي او په همدې حال کې هندوستان ته خبرداری ورکړی چې پرته له تحقیقاتو باید پاکستان مسؤول ونه ګڼل سي. تر دې مخکې نوې ډیلي غوښتي چې پاکستان دې د تروریستي ډلو ملاتړ ودروي چې پاکستان د خوندي ځای په توګه کاروي او پر نورو هیوادونو حملې کوي. د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران یو لوړ پوړی قومندان وایي په دې هیواد کې د تیرې اونۍ ځانمرګې بریدګر یو پاکستانی و. تسنیم خبری آژانس د سپاه پاسداران د پلیو ځواکونو د قومندان جنرال محمد پاکپور له قوله لیکلي ځانمرګې بریدګر حافظ محمد علي له پاکستانه و او یو بل کس هم په دې ډله کې له پاکستانه حضور درلود. د همداراز اعلان کړی درې نور کسان چې په دې تروریستي ټیم کې و د ایران د سیستان او بلوچستان سیمې ته تللي و چې دوه کسان یې نیول سوي او یو کس تشتیدلی دی. بمی حمله د فبروری میاشتې په 14 نیټه د زاهدان او خاش پر لاره د سپاه پاسداران پر غړي وسوه چې په نتیجه کې یې وویشت د سپاه غړي ووژل سول. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغانستان سولې او د سیمې ثبات ته هغه ځایونه خطر او ګواښ متوجه کوي چې وسلوالو او تروریستي ډلو ته پناه ځای او روزنه برابروي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفیر نن وویل چې که هند د پاکستان پر وړاندې تاوتریخوالی غوره کړي نو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې اترې به زیانمنې کړي.
منطقه کې د تروریزم ځال هغه د افغانستان سولې ته او د منطقې اصول او ثبات ته زیان رسوي او د تروریزم څخه د ابزاري استفادې څخه نور باید ډډه وسي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لورې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوست ته شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د 45 پراختیایي پروژو هوکړه لیکونه د بدخشان، تخار، کندز او بلخ ولایتونو له پراختیایي شوراګانو سره لاسلیک کړل. په روانه خپرونه کې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین د کمپاین په اړه هم اورئ.
متاسفانه د دې کمپاین په جریان کې بیا په ننګرهار ولایت کې ډېر ویژه ماشومان ساحو کې شاید د کار زمینه مساعده نه ده مفاد کیږي.
ایران وایي په دې هیواد کې وروستی ځان وژونکې برید یو پاکستانی وګړی کړی او پاکستان پوهیږي چې د دې برید طراحان چیرته دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان سیمې ثبات او سولې ته هغه ځایونه او د تروریستانو پټن ځایونه خطر دي چې د ګاونډیو هیوادونو او یا په سیمه کې موجود دي او ځینو هیوادونو ورته پناه ځایونه برابر کړي دي. د افغانستان جمهوری ریاست دا عکس العمل په پاکستان کې د پاکستان د سفیر د وروستیو څرګندو داونو پړکړه چې ویلی دی که هند د پاکستان پر وړاندې تاوتریخوالی لار غوره کړي نو دا کار به د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې روانې خبرې اغیزمنې کړي. په همدې موضوع زما همکار واصل وسال له کابل سټوډیو څخه جزئیات برابر کړي دي.
مننه. سلام تاسو ته مراد صاحب. اوریدونکو ته بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله ویلي چې که هند کشمیر د پیښې په اړوند د پاکستان پر ضد د تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو به دغه مسله اثر وکړي. ښاغلی نصر الله وایي
and as you know that Pakistan is playing a very important
لکه څنګه چې تاسو په هیګي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبوي نو که هند کشمیر د پیښې په اړوند د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي دا به د افغانستان د سولې په پروسې ناوړه اغیز وکړي او د سیمې سولې او ثبات به هم اغیزمن کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د نومبر د 14 د مرګونې برید مسولیت په پاکستان کې میشت د جیش محمد سخت دریځې ډلې منلی ده. په دې برید کې سده پاسه سلويخ تنه هندي سرتيري ووجل شول. د دغه پیخي یو ځل بیا د دوو سیالو اټومي طاقت لرونکو غونډیانو پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. افغان او امریکایي مقاماتو پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته په اشاره تل ټینګار کړی دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبوي. ښاغلی نصر الله، په داسې حال کې د هند د غچ اخیستنې په صورت کې د افغانستان د سولې د بهیر د ځنډیدو خبر ورکړی چې ټاکل شوی د فبروري په 15مه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې وشي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن سه شنبه له هند څخه وغوښتل چې د کشمیر د ځانمرګ برید پاړه پراخې پلټنې وکړي. هغه خبرداری ورکړ کچېرې هند پر پاکستان برید وکړي سمدستي به ځواب ورکړي. ښاغلی خان ویل د کشمیر مسله باید د خبرو له لارې هواره شي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري بیا په کابل کې د پاکستان د سفیر د سرګندونو په غبرګون کې تروریزم او د تروریزم څخه ملاتړ د سیمې د سولې او ثبات لپاره ګواښ بولي.
منطقه کې د تروریزم ځالې او پټنځایونو په کوم ځای کې دی هغه د افغانستان سولې ته او د منطقې اصول او ثبات زیان رسوي، او د پټنځایونو ته او د تروریزم څخه د ابزاري استفادې څخه نور باید ډډه وسي. منطقه هم آرامه سي او د پاکستان خلکو ته هم هغه اقتصادي ګټې او د شان چې دی هغه ورته ورسي. نو هیله ده تر دې چې کوم بیا اساس او بنیاد خبره کیږي دا هغه پر ځای عملی همکاري او ګامونو وخت سي تر څو په منطقه کې تروریزم د منځه لاړ شي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د پاکستان او هند ترمنځ د رامنځته شوو اندېښنو په هواري کې مرسته وکړي. بل مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه او اصل وسالو دوستانو چې د افغانستان لپاره د هند د پاکستان د سفیر د روسي سرګندونو او د دې سرګندونو پاک سلمل کې د جمهوریت ریاست غبرګون الله تاسې سره شریک کړ. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي کچیر ته هند د پاکستان پر وړاندې د تاوتریخوالي لار غوړه کړی نو دا کار به د افغانستان د طالبانو او د امریکا ترمنځ پروانو خبرو تر منفي اغیز وکړي. جمهوریت ریاست وایي چې د سولې په پروسه باندې منفي اغیز په تروریستي ډلې کوي او هغه هیوادونه چې تروریستي ډلو ته د دوی په خبره پناه ورکوي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او اقتصادي او حقوقي چارو کارپو ښاغلی نصر الله ستانکزی صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. استاد، خبرونه ته په خیر راغلاست. پاکستان سفیر وایي چې که هند د پاکستان پر وړاندې تاوتریخوالی یا د جګړې لاره غوره کوي نو دا به د طالبانو او امریکا پر خبرو اثر وکړي. پاکستان څه ویل غواړي؟
پاکستان د سفیر خبرې پر سره پردې یو ډول تهدید ګڼل کېږي، هم امریکا ته او هم افغانستان ته، چې دوه دولتونه غواړي چې د سولې مسله په یو ډول مذاکرات کې او بین الافغاني مذاکرات پایله کې رامنځته شي. د بلې خوانه ډېره جالبه او ډېره ښایسته خبر بیا پکې دا ده چې د پاکستان د سفیر خبرې که چېرې د پاکستان د دولت رسمي موضوع دا ثابتوي چې د طالبانو کلي یا په بل عبارت د طالبانو واک د پاکستان په لاس کې ده. دا په دې معنی چې دغه اظهارات یو ډول تهدید ښیي، په خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي. د بلې خوانه لکه چې لیدل کېږي وروسته له دغه توریستیک بزنس په کشمیر کې ترسره شوی د کرکټ تر څنګ د په مورال او د روحي لحاظه پاکستان په ضعیف حالت کې دی. نن ډېر دغه وسایل نه هم استفاده کوي.
د پاکستان صدر اعظم نن ویل چې په کشمیر کې لشيوي بریټ سره دوی کوم تړاو نه لري، خو هند د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبرې هم رد کړې ده. وایي چې پاکستان د نور حد سره کوي چې مسائل تحریف کی او د خلکو پام له اصلي مسایلو واړوي. تاسو ویل چې دا به د امریکانو ته هم پیغام وي چې د هند مخاوني سي. د پاکستان اوسنی موقعیت ته په پام سره لته ایران هم وایي چې ورسېو کې کوم انتحاري حمله تشوي ده، دغه انتحار کون کې پاکستان نو په خپل دغه وخت کې د افغانستان د حکومت موقف باید څه ویل دي؟ حالات او څه ډول فائدہ د افغانستان حکومت د افغانستان لپاره پورته کولای شي؟
مې په سره په دې پټنې کې چې تاسو د دنیا په هر ګوټ کې چې هر تورستي عمل ویني، یا هر تورستي دا ویني او هر افراطي دا چې د اسلام په نوم فعالیت کوي، په دې کې د پاکستان لاسته یا هغه افراد کې چې پاکستان کې شپې ورځې تیر کړي. نو که ایران ته دی که موږ ته دی که افغانستان ته دی، د افغانستان دولت دا په کار دی چې له دغه موقعیتونه استفاده وکړي، له خپلې ډیپلوماسۍ د سکاله کار واخلي، او دغه بربند مداخلات او دغه سره اظهارات او دغه تهدیدات چې وجود لري، دا باید په ټوله کې شریکه کړي دنیا سره. یو او په عین زمان کې په دې ځان مطمئن کړي او هڅه وکړي چې د سیمې یو ډول اجماع رامنځته کړي، د پاکستان د افراطي او تروریستي حرکاتو یا د هغو تروریستي ډلو د معرفي کولو نه باید استفاده وکړي له دغه موقعیت نه، څه فکر کوم دا یو قوي دستګاه او قوي فعالیت ضرورت لري. بله،
ډېره زیاته مننه دوستانو. د پاکستان د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې وایي که هند د پاکستان پر وړاندې تاوتریخوالی غوره کړي، نو دا به د طالبانو او امریکا ترمنځ پر خبرو تاثیر وکړي. په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوه د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزه او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. جمهوری ریاست وای تر اوسه د سیاسي ګوندونو لوري د انتخاباتي کمیسونونو د کمشنرانو پوسټه شاوخوا اته کسان معرفي شوې دي. د افغان ولسمشر وایاند هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د غلړۍ په چټکۍ روانه ده او ډیر شر به تکمیل شي. بلخوا د انتخاباتو د سر بنسټونه ټینګار کوي چې د کمشنرانو په معرفي کېدو کې باید د انتخاباتو په نوي قانون کې راغلي شرطونه په پام کې ونیول شي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د پنځشنبې تر ورځې پورې به انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمشنرانو او د درالانشا پوستونو ته د کاندیدانو لیست بشپړ سي. د افغان ولسمشر بیان هارون چخنسوري د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اتو کسانو لیست جمهوری ریاست ته سپارل شوی.
تر موږ پورې چې موږ گزارش درو، فکر کوم چې و اته نفر پورې معرفي سي و د عذاب ده، نور هم د څو ورځې به انشاءالله ټول معرفي سي او د لیست په تکمیل نو دا لری په جریان لدی دی راځي توګه باندې. نو ان شاء الله امیدواری د شترغه میاد شي په سوي د قانون کې چې وافته و چې په دې ځکه چې پنځشنبه پورې به تکمیل شي.
تیرونی ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی تر هدا فرمان په صادرولو سره توشیه کړه او د قانون له نافذیدو سره سم جمهوریت ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لری سوی دي. د قانون لمخه په عدلی وزارت کې سب سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوي کسانو لیست جمهوریت ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او دوه تنه نور د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمشنرانو په ټاکل کېدو کې باید قومي سمتي جوړښتونه په پام کې ونیول سي او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه ښځې وي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کمشنرانو په ټاکل کېدو کې په قانون کې راغلي شرایط باید په جدي ډول په پام کې ونیول سي. دا چې په قانون کې د کاندیدانو په اړه نور کوم شرایط په پام کې نیول سوي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوی باید افغانستان تابعیت ولري، د 15 کلنۍ عمر پوره شوی، د لیسانس درجه پر لوړ زده کړې ولري او د نیک شهرت خاوندان اوسېږي، لږ تر لږه 15 کلنه تجربه په مدیریتي برخه. همدارنګه دوی له خپل سیاسي مدني اخونو څخه محروم شوي دي او په جنګي جنایتو باندې باید محکوم نه وي، محکمې له خوانه. دا شرط هم شته پکې چې په قانون کې ویل شوی دي چې څوک چې کمشنر کېږي، یعنی هغه د تصدۍ د کار په وخت کې باید د ګوندونو غړیتوب نه لري، او په عین حال کې کوم افراد چې د ګوندونو له آدرس نه معرفي کېږي د کمشنر لپاره، هغوی باید غیر حزبي کسان وي.
خدا چې دا شرایط په پام کې نیول کېږي کنه تر غوراوي وروسته به معلومه سي.
رحمت الله افغان پر راپور کې موریدل چې جمهوری ریاست وای تر اوسه د سیاسي ګوندونو لورې ورته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوسټه شاوخوا او اته کسان معرفي شوی دي. یو شمیر سیاسي ګوندونو مدني ټولنې بیا وایي د کابل د ولسی جرګې رائے باطل شوی دي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بیرته نه راګرځیدونکې ده. هغوی د سه‌شنبې پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې پراخې درغلۍ او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو ګوښه کول د دې ښکارندوی ده چې په دې انتخاباتو کې زیاتې ستونزې موجودې وي. نور حال د فیروزه عزیزي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې وایي هیڅ ډول کمیټه یا کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او پلټنې صلاحیت نه لري او دغه رایې باطلې دي. هغوی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل هر هغه کمیټه چې د دغو رایو د څارنې لپاره جوړه شي د قانون خلاف ده. د افغانستان د متحد ملت حزب د دارالانشا مشر سید بشیر بشرمل وویل
مطابق بند پنجم قانون انتخابات آرای کابل ابطال شده.
در انتخابات و قانون در پنجم بند لمخ در کابل رای باطل سبی او احتمال است چه خوبی در انتخابات و در نوی قانون لمخ در کابل در رای و در سرن لپاره و کمیته جوره کری و مگوا یو هقا قانون چه توشی که گی ما قبل تا رجعت نکبی در کابل پارا پریکره در مخین قانون لمخ شوی او حکومت نسی که ولی هقا نوی تعدل سبی قانون لمخ در کابل در رای در ابطال پریکره لغو کری او در نوی قانون لمخ در کابل رای و ساری
جدید دوباره بیا کابل بررسی کنه.
خغلی بشرمل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لګو خکیدو هرکلای وکړ خو وایي چې دواړو کمیسیونونو د کابل د رایو د څارنې توان نه درلود او د کابل رای باطل شوی او د څارنې اړتیا نشته. د خغلی بشرمل په خبره لا هم د انتخاباتي کمیسیونونو د عملیاتي برخو کارکونکي چې په انتخاباتو کې د درغلیو لپاره زمینه برابر کړې وه ګوښه شوي نه دي او ژر تر ژره دې هغوی له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28مې نیټې د کابل د ولسی جرګې رایې باطل اعلان کړی وي چې د انتخاباتو کمیسیون د قانون له مخې په دې مکلف دی چې په دغه ولایت کې دې بیا انتخابات ترسره کړي. وروسته له هغې د حکومت منځګړیتوب په دې پرېکړه وشوه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري وړاندې شویو اسنادو او شواهدو پر اساس له خپلې پرېکړې تیر او دغه رایې بیا وشمیرل شي. له دغه ټولو ناندرۍ وروسته بالاخره ولسمشر د انتخاباتو د قانون طرحه تعدیل او توشیح کړه او د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران یې له دندو لرې کړل. له دې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د مؤسسې مشر حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوې رهبري باید د کابل پاکې رایې له ناپاکو جلا او خلکو ته یې په رانه ډول پایلې اعلان کړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو له نوې رهبري زموږ هیله داده چې هغوی دې په دې پوه شو چې د کابل په حوزه کې زیان تر کومې اندازې و چې رایې باطلې سوي او که زیان په دې اندازه نه و او باور ولري نو لازم تفتیش او مشوره دې وکړي او بیا یې تایید کړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالغفار وفا په دغې ناسته کې وویل د کابل د رایو د تفتیش پروسه د دریم ځل لپاره ناظرینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د منلو وړ نه ده. خو حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي چې ټاکل شوي ډېر ژر به وګمارل شي باید د کابل رای په بېطرفۍ وڅاري او پایلې اعلان کړي چې خلکو او د انتخاباتو نوماندانو لپاره د منلو وړ وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ځینې سرچینې وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د سه شنبې په ورځ د پولیسو له مسؤلانو سره په لومړنۍ غونډه کې ټولو قمندانانو ته امر کړی دی چې د جګړې په ډګر کې د وسلوال چې د تروریستان وبلل ووژني. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر په کابل او ولایتونو کې ټولو امنیت قمندانانو ته جدي سپارښتنه کړې چې هغه دولتي چارواکي، زورواکان او ډلې چې پولیسو ته سپکاوی کوي او پر هغوی لاس پورته کوي تر تعقیب لاندې ونیسي. په دې اړه د حمید بومند رپورټ اورو.
د کورنیو چارو وزارت یو سرچینه وایي چې دغه وزارت سرپرست سوله د هیواد د سیاسي مشرتابه کار بلل او ویل دي چې امنیتي ځواکونه د سیاسي اقتدار د لوړولو لپاره له دفاعي حالت څخه راوځي او تهاجمي حالت د خپل کړي. دغه سرچینه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې مسعود انترابي د سه شنبې په ورځ د پولیسو له مسؤلینو او قمندانانو سره په خپله لومړنۍ غونډه کې هغوی ته امر وکړ چې ترهګرد د جنگ په ډګر کې وژني. بل ورته د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی په داسې حال کې چې د یاد شوې مسلې په اړه څونه وویل خو زیاته کړه چې ښاغلي انترابي په کابل او ولایتونو کې امنیت قمندانانو ته جدي سپارښتنه وکړه چې هغه دولتي چارواکي، زورواکان او ډلې تر تعقیب لاندې ونیسي چې پولیسو ته سپکاوی کوي.
وزیر امور داخله برای تمام قمندانای امنیت در مرکز
دی وای د کورنیو چارو وزارت سرپرست په کابل او ولایتونو کې امنیت قمندانانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړې سو هغه دولتي چارواکي، زورواکان او ډلې چې په کاري ساحو کې پولیسو ته سپکاوی کوي، تحقیروي، وهي او ټکوي، او پیژنی او تر تعقیب لاندې ونیسی
و تحت پیګرته چتی قرار
ده. د پوزي چارو ځنی کتون کې د جګړې په ډګر کې د پولیسو د چلن پاړه د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سرګندونه دوه مخې تورې ته ورته بولی چې فائدہ او تاوان دواړه لري. په دې معنی چې کدا سرګندونه لایوي خو دولتي ځواکونو ته مورال ورکوي، بل ورته په مخالفینو کې هم کینه او غوسه زیاتوي او هغوی ورته عمل ته هڅوي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي بیا وایي چې دا اقدام به د دې سبب شي چې وسلوال مخالفین هم له دولتي ځواکونو سره په خپل چلن کې اصلاحات راولي. د ولسی جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړی خالد پښتون د دې اقدام د ملاتړ تر څنګ له پولیسو سره د چلن په برخه کې په دوه اړخیز احترام ټینګار کوي.
چیرو اتلس کال څخه مخالفین د افغانستان د حکومت چارواکي امنیتي مسولین په ډیره بیرحمانه ډول وژنی او مقابل طرف چې حکومت ونیسي انساني وضعیت سره کوي او هغوی پس له څه وخت بعد ایله کیږي. کدا کار وسی دا به وو د پاره یو قاطع پیغام وي چې هغوی په دې پوسی کوم کار چې زه کوم زما په مقابل کې عین عمل اجرا کیږي. دوهمه مسله پولیسو برخورد دی. زه صرف دا موضوع مشروط پر یوه مسله وایم چې باید پولیس عین وضعیت چې د خلکو سره توقع د انسانیت لري، پولیس هم باید د خلکو سره عمل بالمثل وکړي. فکر کوم په دې کار کې باید د عمل دو طرفه شکل واخی، نه یو طرفه.
د کورنیو چارو وزارت د سرپرست لخوا د امر په داسې حل کې شوې ده چې د جګړې په ډګر کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د زیاتېدونکو مرجوب لپاره اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې تر ډېره لامل کمزوري مدیریت بلل کېږي.
هغه سخت دریځې ډلې چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران پر سپاهي پاسداران ځواک د تیرې اونۍ د خونړي بریت مسؤلیت منلی، د اسلام آباد او تهران ترمنځ اړیکو کې کړکېچ زیات کړی. پاکستان وایي ایران د په دې اړه چې جیش العدل د پاکستان له خاورې دغه بریت کړی شواهد ورسره شریک کړي، خو ایران وایي چې اسلام آباد ته دا بیخي ښکاره ده چې دغه ډله چیرې پټنځای لري. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې پر ایرانی ځواکونو د تیرې اونۍ خونړي برید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان اړیکې ترنګلې کړې. د زیاتو شویو فشارونو او لفظي جګړې په ترڅ کې تهران هم د اسلام آباد د زاړه رقیب نیوي ډلې د دریځ په خپلولو سره په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د نږدې همکارۍ ژمنه کړې ده. خو پاکستان چې په سیستان بلوچستان کې دغه حمله غندلې، له ایران څخه د دغه حملې د عاملانو په اړه د شواهدو د شریکولو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د ګندارا وی پانی د راپور لمخې په دغه بریټ کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان او خاش خارونو ترمنځ د ایران د سپه پاسداران انقلاب د ځواکونو پر بس سرویس وشو، د دې ځواک لږ تر لږه وویشت غړي پکې ووژل شول. دغه بریټ په سړک د ځان وژونکي موټر بم په ذریعه شوی و چې مسؤلیت سنی سخت دریځې جیش العدل ډلې اخیستی. په وروستیو کلونو کې دغه ډلې په سیمه کې د ډیرو نورو ورته حملو مسؤلیت هم اخیستی و. د راپورونو له مخې د دغې حملې په وړاندې د یو شمېر جګپوړو ایراني پوځي او سیاسي چارواکو له توندو عکس العملونو وروسته ایران په سیستان بلوچستان کې د جیش العدل په وړاندې ځپونکو اقداماتو ته مخه کړې. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ادا کړی چې د دغې ډلې په تنځایونه یې په سیمه کې له منځه وړي، درې مشکوک غړي نیولي او همې اړوندې وضعیت اندازه وسلې او مهمات ضبط کړي دي. د ایران د پوز لوی درسیز محمد باقری د دوشنبه پر اس خبرداري ورکړی و چې که د ترهګرو ډلو پټن ځایونه او د روزنې مرکزونه که هغه په هر دلیل وی په پاکستان کې فعال وي، ایران د ملګرو ملتونو د منشور لمخې دا حق لري چې د التیا په صورت کې په اړه پریکړه وکړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د وژل شوو غړو د جنازې په مراسمو کې هم د دې ځواک مشر جنرال محمد علي جعفری ورته خبرداری ورکړی و چې که پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیت ترسره نکړي، ایران به د ترهګرو ډلو په وړاندې چې د سیمې او له هغې ورآخوا د سیمه ییزو استخباراتي ادارو لخوا تنظیم شوي مبارزه وکړي. جعفری وویل د پاکستان حکومت په دې پوه دی چې د دغو عناصرو چې د اسلام لپاره خطر د ځای چیرې دی او باید د ترسره کړو جرمونو په خاطر ورسره حساب کتاب وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې له خپل ایراني سیال د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره یې خبرې کړي او هغه ته یې ویلي چې پاکستان پر دغې پیښې چې هغه تراژیدي وبلله ډېر خفه دی. قریشي وویل له تهرانه یې غوښتي دي چې د دغې حملې په اړه شواهد ورسره شریک کړي. هغه هیله وښوده چې اسلام آباد او تهران بلکې د تیر په څیر په ګډې همکارۍ دغه ستونزه هواره کړي. دو ورځې مخکې تهران په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه پر اسلام آباد د نوې ډلې لخوا د فشارونو له یو ځای کېدو سره د لیوالتیا نښې ښودلې وې. په هندي کشمیر کې پر هندي سرتیرو د تیرې اونۍ د خونړي برید مسؤلیت هم په پاکستان کې ډیری جیش محمد سخت دریځې ډلې اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د هند بهرنیو چارو له وزیر سشما سوارار سره په تهران کې د هغې د لنډ تم کېدو په مهال د خپلې کتنې په اړه په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې په سیمه کې باید د ترهګرو ډلو په وړاندې جګړه کې له نږدې همکاري وشي. جایش العدل چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې اکثریت اوسیدونکي سنی مذهب دی فعالیت کوي وایي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. په سیمه کې نورې مذهبي او په تبعید کې د بلوڅانو نورې ډلې ادا کوي چې د ایران حاکم شیعه مذهب رژیم له دوی سره د یوه قومي او مذهبي اقلیت په توګه له تبعیزه ډک چلند کوي.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واورېدل هغه سخت دریځې ډلې چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران پر سپاه پاسداران ځواک د تیرې اونۍ د خونړي بریت مسؤلیت منلی دی. د اسلام آباد او تهران ترمنځ اړیکو کې کړکېچ زیات کړی. د ایران سپاه پاسداران د مځکنیو ځواکونو قومندانانو ویل چې په سیستان بلوچستان ولایت کې ځانمرګ بریتګر یو